د افغانستان په وخت مازیګر 4 بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوټ سیفیم او په روانه یو ساعت خبرونه کې راغوم چې وی مطالب درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کندهار په سیمه کې، البته د کندهار د والی په وینا، دوه تنه مړی پیدا شوي دي او داسې ګمان کېږي چې دوی به ورک شوي جاپانیان وي چې څو موده مخکې په دې سیمه کې تری تم شوي وو. همداشانې به د ازادۍ او له راډیو نه د پارلماني انتخاباتو په هکله ځانګړې خبرونه هم واورئ. نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه د مخه تاسو را بولم د نړۍ خبرونو ته چې سلطان محمد سروري وړاندې کوي.
د افغانستان په جنوب کې دوه مړي میندل شوي چې ګمان کېږي د هغو جاپانیانو به وي چې څو ورځې مخکې په سیمه کې لادرکه شوي وو. د پاکستان اسلام پاله سیاسي ډلو د دغه هیواد او اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیرانو پرونی غونډه غندلې ده، او په داسې حال کې چې وسلوالو کسانو نن په بغداد کې د جمعې په لمانځه د لمانځه په مهال د سنی عراقیانو په یو جماعت کې په خلکو ډزې کړې دي. د امریکا اردو وایي چې درې نور امریکایي عسکر په دې څو وروستیو ورځو کې په عراق کې وژل شوي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې د هیواد په جنوب کې دوه مړي میندل شوي چې ګمان کېږي د هغو جاپاني سیلانیانو به وي چې څو اونۍ مخکې په دې سیمه کې لادرکه شوي وو. دغه مړي پرون په کندهار کې میندل شوي دي. د کندهار والی اسدالله خالد وایي چې له دغو مړو سره کومې هویت پاڼې نه دي میندل شوي، خو د یوه نارینه مړی جاپانی ښکاري، بل مړی چې د ښځې دی نه دی پیژندل شوی. د کندهار والی وایي داسې ښکاري چې دغه کسان څو ورځې مخکې وژل شوي دي، خو دا نه ده څرګنده چې دغه کسان څرنګه وژل شوي دي. په کابل کې د جاپان د سفارت چارواکو ویلي دي چې دوی په فوري توګه دا نشي ویلی چې دغه کسان به جاپانیان وي. دغه دواړه کسان چې څه د پاسه درې اونۍ مخکې له پاکستان څخه افغانستان ته اوښتي وو، په دې موده کې بیا نه چا لیدلي وو او نه له دوی څخه څه اورېدل شوي وو. د پاکستان په ملي اسامبلی کې د حکومت د مخالفو سیاسي ډلو استازو د دغه هیواد او د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ پرونی غونډه غندلې او د اعتراض په توګه نن د پارلمان ودانۍ څخه بهر شوي دي. د متحده مجلس عمل ائتلاف لخوا دغه اعتراض وروسته لدې شوی چې د پاکستان او اسرائیلو بهرنیو چارو وزیرانو خورشید قصوري او سیلوان شالوم د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړۍ داشان غونډه کې پرون په ترکیه کې سره ولیدل. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خورشید قصوري نن وویل چې په دغه ګام سره به اسلام آباد وکولی شي چې د منځني ختیځ د کړکیچ د حل لپاره فعاله ونډه واخلي. د پاکستان چارواکي وایي چې له غزې څخه د اسرائیلو وتلو چې تېره اونۍ ترسره شول، اسلام آباد دې ته وهڅاوه چې دغه ګام پورته کړي، خو بلې خواته د پاکستان جمهور رئیس پرویز مشرف ویلي دي چې تر څو چې د فلسطینیانو خپلواکه او مستقل دولت نه وي رامنځته شوی، اسلام آباد به له تلابیب سره بشپړې ډیپلوماتیکې اړیکې ونه لري. د عراق پولیس وایي چې ناپیژندل شویو وسلوالو کسانو نن په بغداد کې د جمعې د لمانځه په مهال د سنی عراقیانو په یو جومات کې په خلکو ډزې کړې دي. ریپورټونه وایي دوه کسان د دغو بریدونو له امله مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. بلې خواته د امریکا اردو نن وویل چې درې نور امریکایي عسکر په عراق کې وژل شوي. امریکایي پوځیان وایي چې دوه عسکر پرون په بغداد کې د یو بم د چاودنې له امله مړه شوي او دریم عسکر وړمه ورځ د بغداد په جنوب کې د سپکو وسلو د یو برید له امله وژل شوی. په داسې حال کې چې د امریکا په جنوب نیو اورلیانس ښار کې بې نظمي او ګډوډیو پراختیا موندلې، په دغې سیمه کې له یو پیاوړي طوفان او سیلاونو څخه ژغورل شوي کسان له اوبو، خوراکي موادو او برېښنا پرته شپې ورځې تېروي. د کاترینا په نامه طوفان او سیلاونو له امله چې د تېرې دوشنبې په ورځ دغه سیمه ورسره مخ شوه، نږدې یو میلیون کسان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د مرګ ژوبلې په هکله کومه رسمي شمېره نه ده خپره شوې، خو داسې ګمان کېږي چې زرګونه کسان به مړه شوي وي. په داسې حال کې چې بې نظمیو او له قانون څخه سرغړونې پراخه شوي، د لویزیانا د ایالت والی غلو او لوټمارو ته ګواښ کړی چې د نیو اورلیانز په ښار کې د ملي ګارد عسکرو ته امر شوی چې د ضرورت په حالت کې د نظم او قانون د ساتلو لپاره د وژلو په نیت ډزې وکړي. د امریکا جمهور رئیس جورج بوش له بې ځایه شویو خلکو غوښتنه کړې چې صبر او حوصله دې وکړي. د سیمې رغونه د اوږدې مودې زیارونه، سخت کار، صبر او حوصله او کلک تصمیم غواړي. دغه کار ډیر مالی لګښت هم غواړي. فدرالي حکومت به خپله برخه زیارونه وکړي، خو شخصي سکتور هم باید خپلې هلې ځلې وکړي. د امریکا جمهور رئیس غواړي نن د دغې مصیبت ځپلې سیمې لیدنه وکړي. د خبرونو پای.
یو ځل بیا سلامونه او پیرزوینې. خبرونه مو د ازادۍ له راډیو نه واورېدل او په پاتې خبرونه کې تاسو ته د دې مطالبو د اورېدو بلنه درکوم. د کندهار والی وایي په سیمه کې د دوو تنو مړی پیدا شوی دی. داسی ګومان کیږي چې دوی به ورکشوي جاپانیان وي. په دې هکله بشپړ ریپورت او معلومات اوري. راتلونکي اونۍ په افغانستان کې د پولیو یا ګزنګ ناروغي په ضد درې ورځنی کمپاین پیل کیږي.
زه په دې امید یم چې تر څو دولت پارلمان دلاره د فشار باندې ونیول شي هیڅ کار صورت نه نیسي.
د خوست ولایت د یو اوسیدونکي غږو د ازادۍ له رادیو نه د پارلماني انتخاباتو په هکله د ځانګړي پروګرام په لړ کې د هغه پوره څرګندونې او همداشان ازادي او اوریدونکي پروګرام هم مه هیروي. د وخت په صورت کې نور مطالب هم درته خبرو. راسره اوسه. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې د هیواد په جنوب کې دوه مړي موندل شوي چې ګومان کېږي د هغو جاپاني سیلانیانو وي چې څوونۍ مخکې په دې سیمه کې لدرکه شوي وو. دغه مړي پرون په کندهار ولایت کې موندل شوي دي. د کندهار والي اسدالله خالد وایي چې له دغو مړو سره کومې هویت پاڼې نه دي موندل شوي، خو د یوه نارینه مړی جاپاني ښکاري، بل مړی چې د ښځې دی نه دی پیژندل شوی. د کندهار والی وایي داسې ښکاري چې دغه کسان څو ورځې مخکې وژل شوي دي، خو دا هم لا نه ده څرګنده چې دغه کسان څرنګه وژل شوي، خو ویل کېږي چې ورباندې ډزې شوي دي. اسدالله خالد نن په یوه خبري کنفرانس کې خبریالانو ته معلومات ورکړي دي. د ازادي راډیو خبریال جاوید احمد وفا چې دغه خبري غونډې کې ګډون کړی و، په دې هکله ریپورت راکوي.
په کندهار کې د دوتنو بهرنی اسباب جسدونه پیدا شوی دي. دا خبره کندهار والی اسدالله خالد نن په وی خبري باندې کې څرګنده کړه او وی ویل دا جسدونه تیر شپه د کندهار ولایت د دامن په ولسوالۍ کې موندل شوی دي.
پرون شپه نو وخت کې چې خلکو په مستقیمه همکاري مختلف لاره نه شي دوه جسدونه د کندهار په څیر په یو څه دوستي باندې تړلي چې د دامن د ولسوالۍ ورکو چې هم دې په سر کې
څنګه افغانستان خارجه داخل شوی.
پاکستان پاکستان افغانستان
دا یادونی وړ چې سمدا مخ ته په پلازمینه کابل کې د جهان د سفارت چارواکو ویلي وو چې د وطن جاپاني سیلانیان چې یو یې نه او یو شزده د سیم بند کلناري د پاکستان څخه افغانستان ته داخل شوی او وروسته لا درک شوی دی چې هغه محل هم د کندهار چارواکو ویلي وو داسې کوم ثبوت نشته چې نوموړي جاپانیان دي افغانستان ته داخل شوی وي. جاوید احمد وفا د ازادي رادیو کندهار.
و موریدل چې په کندهار کې دوه مړی موندل شوی چې په غالب ګومان هماغه دوه تنه جاپانیان دي چې سمو د مخکې د افغانستان او پاکستان سرحدي سیمه کې تری تم شوی وو. د هغوی مړی کابل ته لیږل شوی دی. دا چې د افغانستان امنیتي چارواکي او همداشان په کابل کې د جاپان سفارت سوی. د ازادي راډیو خبریال حمید مومند په کابل کې د جاپان د سفارت له کارکونکو سره نن خبرې کړې دي او همدا اوس د ټلیفون په لیکه را سره دی. حمید سلام علیکم.
سلام علیکم.
په دې حق له bale په دې حق له معلومات راکړي چې د جاپان سفارت په دې حق له څوی دغه مړو په حق له باندې چې پیدا شي وي وګومان کیږي چې دوی هغه ورک شي وي جاپانیان دي.
بل سر ججانه دغه خبر د ترلاسه کول وروسته البته دغه غنیانو د مړو د ترلاسه د خبر د ترلاسه کول وروسته ما په کابل کې د جاپان سفارت چارواکو سره تماس نیو او هغه دغه د مړي مونډنه تایید کړه. خو ویل چې تر هغه چې موږ مړي په خپل سترګونه ګورو او هغه اسنادونه پورې موږ درنه شو تایید ولې چې دا هم هغه د جاپانیان دي او کنه. خو بل په لور په کابل کې ما د کورنل چارو وزارت له چارواکو سره هم خبرې وکړې. د کورنل چارو وزارت کې څنګه چارواکي چې موږ وخت لومې واخیستل شو ول چې د غالب کمان دغه چې دغه دوه کسان چې یو خزه او یو نارینه ده هغه دې مړي موندل شوی دي. البته دا د ګمان کې به چې دا هم هغه جاپانیان دي.
بله تاسو نه ډیره زیاته مننه. حمید مومند وو چې په افغانستان کې د دوه موندل شو مړو په حق باندې د چې ګومان کېږي دا به هغه دوه تنه جاپانیان وي چې سمو د مخ کې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمه کې تر تم شوي. البته د جاپان د سفارت د کارکونکو او هم د شند د افغانستان د امنیتي چارواکو د خبرګون په حق یو څه معلومات راکړل. په دې حق به په رمانو خبرونو کې چې د ورځې په اوږدو کې خبریږي که نوي معلومات مو ترلاسه کړل معلومات به درته خپره کړو.
ګوزن یا پولیو هغه ناروغي ده چې په واکسین مخنیوي کیږي. ټول هغه ماشومانو ته چې عمر یې تر 15 کلونو کم دی باید دغه واکسین څاڅکي ورکړي شي. که ماشوم ته واکسین وشي نو ګوزن یې نه وهي.
افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په ډله کې راځي چې لا هم پکې د پولیو ناروغي په کلي توګه نه ده محو شوې. د افغانستان، پاکستان، هند او مصر په ګډون د نړۍ په شپږو هیوادو کې د ګوزن ناروغي شته. نړیوال روغتیایي سازمان هیله څرګندوي چې د روان میلادي کال تر پایه به د پولیو د ناروغي ریښې په افغانستان کې وچې کړي. روغتیایي کارکوونکي بیا وایي چې که څه هم چې د دې مسلې یقیني کېدل چې د څو راتلونکو میاشتو په موده کې به په کلي توګه د پولیو یا ګوزن ناروغي په افغانستان کې محو شي یو څه شکمنه خبره ښکاري. خو بیا هم په دې باب کلکې هڅې روانې دي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن مبارزه د جاپان، امریکا او بریتانیې په مالی لګښت او د روغتیا د نړیوال سازمان او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا یونیسف په مرسته پر مخ بیول کیږي. د افغانستان حکومت غواړي چې په راتلونکي اونۍ کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومانو ته واکسین وکړي. په دې اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي څرګندونه کړې چې د حمید مومند په ریپورت کې به واورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې په راتلونکي اونۍ کې به شاوخوا 2 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم دي د پولیو او یا د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ په ضد واکسین شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو وایان ایډن ایډواردز د پنځم په پورس خبریالانو ته وویل د واکسین دغه کمپاین به چې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت لخوا د یونیسف او د روغتیا د نړیوال سازمان په همکارۍ سره پرمخ بیول کیږي د سپتمبر د میاشتې په 15 نیټه پیل او د همدې میاشتې په 8 نیټه به پای ته ورسیږي. نوموړي وویل چې دا په افغانستان کې د دغه ناروغۍ د جړو د ویستلو لپاره یوه مهمه هڅه ده چې د زرګونو واکسین اترانو لخوا به په ټول افغانستان کې پلی شي. دا د دغه ناروغۍ د له منځه وړلو په موخه د هڅو یو ډېر مهم او حساس پړاو دی. په دې کمپاین کې 40,000 کسان چې په 1400 ډلو ویشل شوي دي برخه لري. دغه ډلې به په هر ځای کې کور په کور ګرځي او موخه دا ده چې د سپتمبر د 15 او 8 په دغه درې ورځني کمپاین کې ټول ماشومان تر پوښښ لاندې راوستل شي. د پولیو او یا د ماشومانو د ګزند په ضد د واکسین دغه کمپاین په داسې حال کې په لار اچول کېږي چې په روان کال کې د افغانستان روغتیایي چارواکو د ګزند د ناروغۍ یوازې 15 پیښې تایید کړې دي. تیر کال هم د ګزند د ناروغۍ همدومره شمېر پیښې رامنځته شوې وې. د چارواکو په وینا دغه ټولې پیښې د افغانستان په سهیلي سرحدي ولایتونو کې رامنځته شوې دي او دا د دې څرګندوی دی چې افغانستان د پولیو په ضد مبارزه په بریالۍ توګه پرمخ بیولې او هر کال یې د دغه ناروغۍ په ضد د میلیونونو ماشومانو په واکسینولو سره د هغې د خپرېدو مخنیوی کړی دی. دا یادونه ورده چې پولیو په نړۍ او په ځانګړي ډول په مخ په وتو هیوادونو کې یو له هغو ناروغیو څخه ده چې هر کال په لسهاو زره ماشومان فلجوي او د ټول عمر لپاره د ټولنې د اوږو بار ګرځوي. حمید مومن، د ازادۍ رادیو، کابل.
په راتلونکې اونۍ کې په ټول هیواد کې د دریو ورځو لپاره د ماشومانو لپاره د ګزند پر ضد واکسین کمپاین پیل شي. په دې هیله چې تاسو خپلو ماشومانو ته واکسین وکړئ او د ګزند له شره خلاص کړئ، تاسو رابولم د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرام ته چې د پارلماني انتخاباتو په حق له جوړیږي، دغه پروګرام نوریاس نوري چمتو کړی دی.
د دیار لسوه سلورتایم کال انتخابات
د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو د منظمو پروګرامونو لړۍ.
عزتمنو اوریدونکو، السلام علیکم. د افغانستان د ولسی جرګې ولایتي شوراګانو ټاکنو ته چې د وږي په وویشتمه ترسره کیږي یوه ورځ بله هم ورلنډ شو، خو شپاړس ورځې لا په مخ کې دي. د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې چې د هرې ورځې په تیریدو سره ګړندۍ کیږي باید 48 ساعته دمخه پای ته ورسیږي. د افغانستان په ولایتونو کې د راتلونکو ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو د انتخاباتي سیالیو په اړه د ازادۍ رادیو د ځانګړو پروګرامونو په لړ کې نن ورځ خوست زو او هلته بل خپل خبریال امیر بهیر څخه په نوموړي ولایت کې د کاندیدانو د انتخاباتي منډو تړلو، د هغوی په وړاندې د شته ستونزو او د کاندیدانو په باب د خلکو د نظریاتو په اړه واورو.
مشکل مې څه دی؟ مشکل دې چې نه زنه غوڼه کولای شي چې هر رقم رایت پیسو هم واخلي او خپل کمپاین په پیسو هم چلوي. دې درآمد هم لري
چې پارلمان ته لاړ شم. زما به لومړی کار هلته د یو قوي انقلابي شریف او وطنپال فرکسیوني جوړول وي.
زه به د دې لپاره د سړکو جوړونې، د برېښنا ورکونې او د افیونو د چارتو ورکونه زه مخته یایم.
چې هغه جنگ سالار او هغه توپک سالار چې موږ د تاریخ په اوږدو کې دی لیدلی دي، هغه خلک اوس هم ولاړ دي د دغې پارلماني انتخاباتو ته.
یوه ویره موږ خو د کاندیدانو چې پارلمان ته سي، هغه دي چې ډېر د توپک سالاران او جنګي خلک او وسلوال خلک چې دي هغه کاندیدان شوي دي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د راتلونکي ملي شورا او ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د ټول ټاکنو نیټه ورځ په ورځ لنډیږي، د خوست په ولایت کې ولسي جرګې او ولایتي شورا د کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي شرایط په درستي او اساس پړاو ته رسیدلي دي. د خوست په ولایت کې د پارلماني ټاکنو د تنظیم د ګډ دفتر د معلوماتو له مخې په نوموړي ولایت کې 15 چوکۍ د ولسي جرګې او 9 چوکۍ د ولایتي شورا لپاره ځانګړې شوې دي. د ولسی جرګې د 15 چوکۍ لپاره یو نوی کسان د کاندیدانو په توګه نومول شوی چې لس تنه پکې ښځینه کاندیدان دي. دغه راز د ولسی شورا د 9 چوکۍ د لاسته راوړلو لپاره 121 تنه کاندید شوي چې شپږ تنه یې ښځینه کاندیدان تشکیلوي. په همدې ډول په خوست کې د میشتو کوچیانو څخه 2 تنه ولسی جرګې او 2 تنه نور د ولسی شورا لپاره نومول شوي دي. د خوست ټول ټاکنو د ولایتي دفتر د معلوماتو پر بنسټ په نوموړي ولایت کې ټول ټال د رایه اچونې سل حوزې او 614 د رایه اچونې مرکزونه په نښه شوي دي. په داسې حال کې چې په نوموړي ولایت کې د ولسي جرګې او ولایتي شورا د چوکیو د ترلاسه کولو لپاره د کاندیدانو ترمنځ سخت انتخاباتي شرایط د ولایت مرکزي برخه او اړوند ولسوالیو کې ادامه لري، یو شمېر کاندیدان د انتخاباتي شرایطو په دې بهیر کې د یو ډول اقتصادي او امنیتي ستونزو د شتوالي څخه سر ټکوي. دوی وایي سیمه ییز چارواکي تر اوسه په دې نه دي توانېدلي تر څو په سیمه کې د امن یو داسې سالم چاپېریال رامنځته کړي چې له امله یې کاندیدان وکولی شي د رایې ورکوونکو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره لرې پرتو کلیو او بڼډو ته لاړ شي او خپل انتخاباتي کمپاین لکه څنګه چې ښایي پر مخ بوزي. دوی وایي که چیرې د دې ولایت امنیتي مسؤولین د کاندیدانو دې ستونزو ته جدي پاملرنه ونه کړي، نو کېدای شي چې یو شمېر کاندیدان په تېره بیا خپلواک کاندیدان چې د سیاسي ډلو ټپلو سره تړاو نه لري د رایې ورکوونکو د پوره ملاتړ څخه بې برخې پاتې شي. په دې لړ کې د خوست د مرکزي حوزې څخه ولسي جرګې ته خپلواکه کاندیده میمن محبوبه صدقي وایي
ټولې ښځې په کمپاین لپاره لرې پرتو سیمو ته نه شي تللی چې په ازادانه توګه کمپاین وکړي، دې لپاره چې هلته هم امنیتي ستونزې لري. بل مشکل هم اقتصادي مشکل دی، ځکه نارینه وروڼه کولی شي چې هر رقم رای په پیسو هم واخلي او خپل کمپاین په پیسو هم وچلوي. دوی درآمد هم لري او کولی هم شي چې خپل کمپاین وکړي. موږ د اقتصادي ستونزې هم لرو چې موږ په سمه توګه کمپاین نه شو کولی. نو بله، موږ ستونزه دغه ده چې اکثره ښځې مخصوصا کاندیدان ښځې تعدیدېږي. چېرته د خلکو په همکارۍ سره د خلکو په رایه سره زه په راتلونکي کې ولسي جرګې ته کاندیده شوم، کامیابه شوم. نو په دې کې به زه د څه ژمنې مې چې د خلکو سره کړې دي ایماني وجداني به زه دا ترسره کوم.
غره د دې ولایت څخه ولسي شورا ته یوه بله کاندیده میرمن راهیلا شریفي هم د خپلو انتخاباتي چارو په ترڅ کې شته امنیتي ستونزې د خپلو انتخاباتي منډو ترلو د لارې یوازینی خنډ بولي. دوایي
د ښځینه کاندیدانو په مخ اول امنیتي ستونزې دي چې ډېر مشکلات لري، چې مثلا لرې ځایونو ته نه شي تللی. بله دا چې زه ولایتي شورا ته کاندیده یم، دا مشکل لرم چې تر اوسه ماته معلوم شوی نه ده چې زما مسؤلیت مثلا په ولایتي شورا کې څه ده. په خوست کې له ښځو سره تضادونه ډېر دي. ښځه اجازه نه لري چې په خپل خوښه خپل رایه ورکړي، تر څو چې یا قومي مشران یا یوې سړي دې ته اجازه ورنکړي چې چاته خپله رایه ورکړي.
ولسی جرګې ته د خوست ولایت اړوند د نظر شکور له ولسوالۍ څخه یو بل کاندید الفول شمال ځای بیا وایي چې په خوست کې تر دې دمه د نارینه کاندیدانو لپاره دا ډول نامنۍ چې د دوی د انتخاباتي کمپاین د پرمخ بیولو په لاره کې خنډ وګرځي نه دي تر سترګو شوي.
خو داخل د خوست کې موږ آرام یو، امنیت هم ښه دی، پروسه مخته ځي. او په زمن کې که چېرته زه کاندید شوم خلکو موته رایه وکړه، د دوی ملاتړ د خوست ننګیالیو خلکو مسره ملاتړ و، نو زه به دوی دپاره د سړکو جوړونې، د برېښنا ورکونې، زراعت کومک او د پیونو د چارسو ورکونه و د دوی دپاره نوره طبي مسایل زه مخته بیایم.
د غراز خوست مرکزی حوزې څخه ولسی جرګې ته یو بل خپلواک کاندید امیر شاه کارګر هم ورته نظر لري او وایي چې په خوست کې د کاندیدانو لپاره پوره امنیتي تدابیر نیول شوي او هر کاندید کولی شي پرته له ډار او ویرې لرې پرتو ولسوالیو ته لاړ شي او خپل انتخاباتي کمپاین پر مخ بوسي.
زموږ دلته امنیتي ستونزې په هېڅ توګه نه لرو او که لرو هغه به څه دفي وي. یوازینۍ ستونزه زموږ دغه ده چې موږ دومره بې پیسې یو چې کلیو ته نه شو تلای او نوره دومره زیاتې پیسې ورکوي چې موږ خپله ورته حیران یو چې څه وکړو. چې که پارلمان ته لاړ شم، زما به لومړنی کار هلته د یو قوي انقلابي شریف او وطنپال فرکسیون ایجادول وي. زه په دې امید یم چې تر څو دولت د پارلمان د لارې د فشار لاندې ونه نیول شي هېڅ کار صورت نه نیسي او پارلمان یوازینۍ د فشار اله ده چې باید مستقل، ملي او حتی انقلابي او انساني کاندیدان ورته راکامیاب شي.
خو د خوست د امنیې قوماندان مل پاسوال محمد ایوب بیا د سیمې د امنیت په اړه د ځینو ښځینه کاندیدانو امنیتي اندېښنو ته په پام سره هغوی ته ډاډ ورکړل چې په خوست کې بشپړ امنیت ټینګ او کاندیدان کولی شي هرې سیمې ته چې وغواړي لاړ شي او خپل انتخاباتي کمپاین پر مخ یوسي. هغه وویل
زه د خوست د امنیې قوماندان پیس د خوست ولایت ټولو کاندیدانو ته ډاډ ورکوم چې دوی دې د خپل انتخاباتي کمپاین د پر مخ بیولو لپاره په ډاډه زړه او پرته د تشویشه د خوست هرې سیمې ته چې غواړي لاړ شي هغه کمپاین دې وچلوي. مونږ په مرکز او ولسوالۍ کې ټولو امنیتي ځواکونو ته د لومړي درجې اظهارات ورکړی دی. د مرکز څخه ولسوالۍ او د ولسوالۍ څخه مرکز ته ګرځنده ګزمې فعالې دي. د موټرو او مشکوکو کسانو تلاشي کېږي. بې نمبر بلې ته موټر ښار ته د داخلېدو اجازه نه لري. که څه هم چې د سیمې د دود سره سم زیاتره کاندیدان د خپل امنیت ساتلو لپاره امنیتي کسان لري، خو که چېرې دوی ته د امنیتي کسانو ضرورت وي کولی شي پولیسو ته په مرکز د ولسوالۍ کې خبر ورکړي.
د بلې خوا په خوست کې د پارلماني ټولو ټاکنو د تنظیم دګر دفتر له لورې په خوست کې د راچونې په نښه شوي مرکزونه د دې سیمې د یو شمېر رایه ورکوونکو لپاره د قناعت وړ نه دي. دوی وایي زیاتره د رایه اچونې اوسني مرکزونه د رایه ورکوونکو د استوګنځایونو څخه په نسبتا لرې واټنونو کې قرار لري، چې د دوی په اند د رایه اچونې په ورځ به د ځینو سیمو رایه ورکوونکو لپاره د رایه اچونې پر مهال یو لږ ستونزې رامنځته کړي. په دې لړ کې د خوست د مرکزي حوزې یو رایه ورکوونکی وایي
زه شاه محمود نمیګم، د خوست د متن اوسیدونکی یم. د خوست هر ډېره پراختیا لري، ما ډېره ستره ده، نو انتخابي کزونه چې دي دغه کام دي. د متن کوم نه شي کړای چې په یوه ورځ کې دا رسېدګي او چې دا باید نګریشه یوه ډېر شوي وه چې مطلب هر چا خپله براخه او خپل صحیح مرکز ته مطلب په صحیح طریقه په خپل معین وخت نه رسېدلی وه.
په د خوست پارلماني ټاکنو د تنظیم د ګډ دفتر ولایتي مشر عبدالرحمن محبت بیا وایي چې د یو لښته مالي او تخنیکي ستونزو له کبله شونې نه ده چې په خوست کې د رایه اچونې نوي مرکزونه پرانیستل شي. د په عین حال کې ولسي جرګې او ولایتي شورا لپاره د کاندیدانو احتمالي سرغړونو په اړه وویل که چېرې کاندیدان رای ورکونکو یا هم د پارلماني ټاکنو اړوند کارکونکو د ټاکنو په پړاوونو کې په انتخاباتي سرغړونو لاس پورې کړي دوی ته به د انتخاباتو د قانون او د ټاکنو د سمندګر دفتر د کندیدونو سره سم سزا ورکړل شي. د ویل
اړوند چې کاندید شوي دي که کوم شکایتونه دی لري د کمپین په بهیر کې یا په نورو د پروسې په جریان کې دوی مستقیما کولی شي چې موږ انتخاباتو دفتر چې د شکایتو کمیسیون لري هغې کمیسیون ته د شکایتونه وکړي. د دوی په شکایتونو نه په مکمل ډول سره غور او بررسي کېږي. که چېرته داسې یو شکایت چې هغه موږ په اسنادو سره په اثبات ورسېدل موږ د انتخاباتو د قانون د هغې دپاره د هغې شکایت ور جزګونې انتخاب شوي دي تعین شوي دي د هغې سره سمه جزا ورکول کېږي. حتی تر دې پورې د جزاګونو په لیست کې دا شته چې موږ یو کاندید د لیست نه وباسو یو لاک پوره یې د کمیسیون ته داسې جریمه نهردي موږ تعین کړی دی.
د هغې تر څنګ د خوست یو شمېر رای ورکوونکي په افغانستان کې د راتلونکي دغه ولسي جرګې ته د نومول شوو کاندیدانو په اندېښنې لري او په دې اندې که چېرې راتلونکي پارلمان ته د ملي وړ او مناسبو اشخاصو پر ځای د نشه یي توکو قاچاقچیان او جګړه ماران لار پیدا کړي نو د دوی په وینا راتلونکی پارلمان به په هېواد کې د قانون د واکمنۍ د پلي ګیرو او اداري فساد د له منځه وړلو پر ځای د سیاسي شخړو او خپل سریو په ډګر واوړي. په دې لړ کې د خوست د مرکزي حوزې څخه دوه تنه رای ورکوونکو وویل
زه سید میر او د خوست مرکز اوسیدونکی چې هغه جنگ سالار او هغه توپک سالار چې موږ په د تاریخ په اوږدو کې دی لیدلی دي او د ټولو خلکو د افغانستان پیژندلی دي. هغه خلک اوس هم ولاړ دي د دغې پارلماني انتخاباتو ته. نو که خدای نخواسته خدای نخواسته دوی دغه لاره را پیدا کړي او دې پارلمان ته دوی انتخاب شي نو هغه هیلي امیدونه چې د موږ په زړونو کې دي هیلي به د خاورو سره خاورې وي.
رشیدا د نسلونو له سي معلومات ایوه ویری مونږ خو د کاندیدولو چې پارلمان ته سي هغه دي چې ډېر د توپک سالاران او جنگی خلک او وسلوال خلک چې دي هغه کاندیدون شوي دي. یعنی هغه که پارلمان ته ځي زه فکر نه کوم چې دا پارلمان کې خدای خلکو نمایندګي وکړی شي او د مونږ ویره دی نه دا ده دا پارلمان موفق نه وي او کامیاب به نه وي.
سربېره پر دې په خوست کې ولسي جرګې او ولایتي شورا لپاره د کاندیدانو د انتخاباتي شرایطو په دې اساس پړاو کې رای ورکوونکو ته د ور پېژندلو په موخه د خوست ښار په واټونو او ګرمېشتو ځایونو کې د هغوی په زرګونه لویې او واړه تصویرونه ځړول شوي دي. کاندیدانو همداراز د خپلو کړنلارو پیغامونو د وړاندې کولو لپاره د خوست په ښار او ولسوالۍ کې د رای ورکوونکو سره د غونډو لیدنو کتنو لړۍ هم جاري ساتلې ده. چې په خوست کې رای ورکوونکي څه ډول کاندیدانو ته غواړي خپلې رایې ورکړي او کاندیدان د هغوی په وړاندې څه ډول ژمنی کوي په دې اړه به د څو تنو رای ورکوونکو او کاندیدانو څخه واورو.
زما نوم حضرت عمر دی د محمد صدیق روحي لیسې سرښوونکی یم. موږ داسې یو کاندید غواړو چې هغه واقعا مسلمان وي افغان وي افغاني غرور سره وي او د پرېښتیا د وطن په مینه میان وي یې وطن سره مینه لري د وطن جوړولو سره نه د ړنګولو سره.
لاهور ګلباز دا ساری ته رایه نه کوي چې ملت ته ګټه وي اسلام ته ګټه وي میشت کلي کوم ته ګټه وي مناسب سړی وي د وخت سره لګېدلی وي.
سرزانه د نسوانو د لیسې ښوونکي در هم کاندید ته باید موږ رایه ورکړو چې هغه واقعا د افغانستان د خلکو نه جیب شوی وي افغان وي مسلمان وي او زمونږ کې هغه وکړی شي چې د افغانستان د رندیزه د ملت لپاره خدمت وکړي.
حاجي دوست محمد د ګربز ولسوالۍ ګربز یشدنول کې په جیخل کې مې کلی دی کردن. میش د خدای نه داسې سړی غواړي چې د پارلمان ته لوړ شي چې هغه میش ته ټول ملت ته ګټه وکړي. یو شخص ښایسته نه یو وی وکوم ته نه
موږ به داسې نفر سړی ویلکو چې واقعا د خلکو خدمتګار وي او واقعا د خلکو د معنجه وي او د خلکو او د خوست ولایت کلتور انانات فرهنګ رواج او د خلکو ستونزو او د ملت او د خلکو او خصوصا د ښځو د مشکلاتو نه باخبره وي. توپک سالاران نه وي او د ښځو سره حساسیت او تعصبیت ونه لري او د ښځو د لیارې د فعالیتو خنډ نه شي.
زما نوم نوروز اصولي او خپلواک آزاد کاندید یم ولسي جرګې ته وکیل وټاکلی شوم. د دوی په خدمت کې به وم بیا رغونه ته به مخه کوم امنیت ته به مخه کوم اقتصاد زبینا ورانه شوی ده هیواد ورانه شوی ده د دې جوړونه دپاره به زما هند او کوشش په جدي او حقي ډول سره جریان ولري
چې د خلکو ته خدمت شو خلکو ته باور کړو موږ نه وکړو چې موږ انتخاب کړي موږ غوټ چالنج یا غوټ هغه به دغه وي چې د دې لپاره د کور زمینه مساعده شي د دې لپاره د بندو بندوبست د ښه شرایط د ژوند وشي د اقتصاد په هغه کې ساکه مې ډېره توجه باید وکړو د معارف په حساب کې باید ډېره توجه وکړو
زه جعفر غیرت الله د خوست ولایتي شورا ته کاندید او که چېرې کې د خوست مجاهد ولس دغه درن بار زما په کې قادر شپخوري مسله د شاک مو اداري فساد دی اداري فساد باید مانځه لاړ شي همدارنګه د صحت مشکل دی په هلته د پاسپورتونو کې همدارنګه په روغتون کې مشکلات لرو وای دا غو مشکلات د مانځه لاړ شي
نه مونږ انشاء الله ستنه زیدا د ولسی جرګې کاندید نه نو زه به دا لاندې ستوم چې هغه د زلره ما خلکو ته سرپرستی امنیت ټولنیز عدالت د قانون ټینګښت د معارف پراختیا او بیا رغونه ده خلکو ته به زه په پارلمان کې مستریدین چلیفلی گفته وکړم.